تاسو زینب بیبی اړوند معلومات ترلاسه کړل او ومو پیژندل چې زینب بیبی څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم د لوست په راتلونکې برخې ته راځو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو لپاره ستاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. ستاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول درنو زده کوونکي به د نن ورځې درس په دقت سره ولولي او د درس مهم نقاط به د خپلو زنانو سره په یاد کوئ. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پورې و. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
دلو مهربانه رب پس پیسلی نامه سلامونه نیکی هیلی میومنی درنو سکون کو هیلی دا شروغ و جور بایست وقت با مو هم تر دی محل پا خیره رسولی دست طولو تا دنن روزی لوست شراغ لستویم. نن مو موضوع دا محرکات او غبرگونونو یا اکسولامونو پا حق لده پتی لوست که با دیر مهم معلومات لست راودونو هیلی دا چی دلوست را خرینی شی برا سر مال پاتی سی او دنن روزی دا موضوع سخه گاتا وخلی. محرکات او خبرګونونه زموږ استاد سي د نن ورځې درس دي. په ژوند کې موږ مختلف حالتونو او مختلفې پیښې موږ تجربه کوو چې همدغه پیښې او همدغه حالات بیا زموږ احساسات راپاروي، زموږ په وجود کې احساسات رامنځته کوي. نو محرکات هغه پیښې یا وضعیتونه یا هغه عوامل دي چې زموږ احساسات راپاروي او خبرګونونه بیا هغه ځوابونه دي چې موږ یې د دې محرکاتو په وړاندې شیو یا دغه محرکاتو په وړاندې راڅرګند. د محرکاتو او خبرګونونو په پوهېدو سره بیا موږ کولای شو د خپلو احساساتو ښه مدیریت وکړو او په ستونزمنو حالاتو کې مثبت چلند وکړو. یعنی دا چې موږ او تاسې په ژوند کې د مختلفو حالاتو او پیښو سره سره مخ کیږو او تجربه کوي، نو همدغه حالات همدغه پیښې بیا زموږ احساسات راپاروي. نو محرکات هغه عوامل دي، هغه پیښې دي یا هغه حالتونه دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات راوپارېږي. هغه که زموږ منفي احساسات اوسي که مثبت احساسات اوسي. مثلا محرکات کېدای سي یوه بد پیښې، کېدای سي یوه ښه پیښې چې موږ د خفګا د خوشحالۍ احساس وکړو، کېدای سي یوه بد پیښې وي چې موږ د خوشي احساس وکړو. همداسې حالات هم همداسې کېدای سي په ژوند کې یو ښه حالت ولرو، د ژوند مثلا مالي لحاظ مو ژوند شي، د معنوي لحاظ مو ژوند شي، نو په دې وخت کې معلومداره خبره ده چې موږ به خوشحاله یو. نو همدغه ښه حالات، ښه مالي وضعیت درلودل یا ښه معنوي وضعیت درلودل، مادي لحاظ تاسو ښه حالات لري، دغه حالات دې سبب کیږي چې موږ بیا هم خوشحاله اوسو. نو دغه حالات موږ د خوشي احساسات راپاروي. ځینې نور عوامل چې موږ احساسات راپاروي هغه ته محرکات ویل کیږي. د دغه پیښو په وړاندې، د دغه وضعیتونو په وړاندې یا د دغه عواملو په وړاندې کم عکس العمل چې موږ یې ښکاره کوو. مثلا که بد پیښه وي موږ بد عکس العمل ښکاره کوو، یعنی خفګان او غوسه یا قهر رامنځته کیږي. که چیرې ښه اوسي ښه عکس العمل ښکاره کوو. همدغه عکس العمل چې موږ د دغه پیښو د دغه حالاتو په وړاندې رامنځته کوو دې ته بیا غبرګونونه یا عکس العملونه ویل کیږي، یا هغه ځواب چې موږ د دغه پیښو د دغه حالاتو یو عامل په وړاندې ورکوو یې دې ته بیا خبرګونونه ویل کیږي. چې د همدغه محرکاتو او خبرګونونو په پوهېدو سره بیا موږ کولای شو چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو او په سختو حالاتو کې هم مثبت چلند وکړو. محرکات یا چیګرز هغه عوامل دي چې زموږ احساسات یا غبرګونونه هڅوي یا زموږ احساسات رامنځته کوي. چې دا عوامل کېدای سي فزیکي عوامل وي، کېدای سي عاطفي یا هم کېدای سي رواني وي. په هر انسان کې دغه محرکات یا دغه عوامل چې دي هغه فرق لري. یعنی زموږ احساسات د همدغه محرکاتو په واسطه رامنځته کیږي یا راپارول کیږي. او محرکات چې دي هغه په عمومي ډول سره په دوو برخو ویشل شوي دي، چې یو یې بهرني یا خارجي محرکات دي، بلې هم داخلي محرکات دي. بهرني محرکات لکه هغه څه دي چې هغه د چاپیریال څخه رامنځته کیږي، مثلا د بل چا انتقادي خبرې، مثلا شخړه یا لانجه یا جنگ، د شور یا ګڼې ګڼې څخه ډک چاپیریال، د ځینو ځایونو یا ځانګړو خلکو لیدل، دا هغه څه دي مثلا د یو بل چا انتقادي خبرې یو بهرني محرکات دي. یا بهرني عوامل دي چې زموږ احساس راپاروي. شخړه یا لانجه یا جنگ کول دا هم خارجي عوامل دي چې زموږ احساسات راپاروي. شور څخه ګڼه ګڼه د شور یا ګڼګونې څخه ډک چاپېریال دا هم زموږ احساسات راپاروي. د ځینو ځانګړو خلکو سره لیدل بهرني یا خارجي عوامل دي چې د دې سبب کېږي زموږ احساسات یا غبرګونونه یا عکس العملونه رامنځته سي. داخلي محرکات بیا هغه دي چې زموږ د بدن یا زموږ د وجود داخل څخه سرچینه اخلي، لکه زموږ فکرونه، لکه زموږ یادونه یا بدني حالات. دا هغه زموږ فکرونه مثلا یا زموږ یادونه هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي. مثلا د تیر وخت یو ناخوشه تجربه چې موږ بیا ځلې یادوو، دا هم زموږ احساسات راپاروي. مثلا بیا موږ د خفګان احساس پیدا کوو. د دې ترڅنګ د ځان په اړه منفي فکرونه یا اندېښنې، د ځان په هکله موږ منفي فکرونه لرو، ځینې تشویشونه لرو، دا هم هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي. دا داخلي محرکات دي چې زموږ د بدن د دننه یا زموږ د بدن د داخل څخه سرچینه اخلي. ستړیا، ناروغي یا بدن کې ناراحتیا د هغه عوامل دي یا هغه داخلي محرکات دي چې زموږ احساسات راپاروي یا زموږ احساسات رامنځته کوي. اوس راځو دې ته چې خبرګونونه یا عکس العملونه څه دي. خبرګونونه بیا هغه څه دي چې موږ یې د محرکاتو په وړاندې ترسره کوو، یعنی عوامل رامنځته سو، یو پېښه رامنځته سوه، د یو وضعیت سره مخامخ سو، یا کوم عوامل چې رامنځته سوه د هغه په وړاندې کم عکس العمل چې موږ د هغه په وړاندې ترسره کوو دې ته غبرګونونه وایي. چې دا غبرګونونه احساساتي، بدني یا چلندیز کېدای سي. کېدای سي چې احساساتي عکس العمل اوسي، کېدای سي د بدن په واسطه موږ یو عکس العمل ښکاره کړو، یا هم کېدای سي د یوې رویې په واسطه یو رویه وکړو چې زموږ عکس العمل د هغه پیش په وړاندې ښکاره کوي. چې غبرګون یا دغه عکس العملونه ډولونه چې دي، هغه یو هم سمدستي غبرګونونه دي، هغه عکس العملونه یا هغه غبرګونونه دي چې پرته د فکر څخه یا پرته د شګر یا محرکاتو په وړاندې ښکاره کیږي. یعنی هغه عکس العملونه دي چې د محرکاتو، د شګر یا عواملو په وړاندې موږ بل دي چې فکر وکړو سمدستي هغه عکس العمل ښکاره کړو. مثلا یو چا انتقادي خبره وکړم، انتقادي خبرې چې دي هغه بهرني یا خارجي محرکات دي. یو چا پر موږ باندې انتقادي خبره وکړه، موږ بل دي چې فکر وکړو، بل دي چې هغه تحلیل کو، قضاوت کو، سمدستی جواب ورکو. د کم جواب چې موږ ورکو دې ته سمدستی غبرګونه نه وای. مثلا د غصې په وخت کې چې جواهر کله چې موږ په قهر کې جو بل دي چې فکر وکړو چې وو، دا هم یو غبرګون دی چې موږ ښکارا کوو، یو عکس العمل دی چې موږ د غصې په وخت کې ښکارا کوو. د ویری پر محل باندې یخ وهل یا شل کېدل، دا هم سمدستی غبرګون دی چې موږ ښکارا کوو. که چیرې موږ ځان آرام کو او مثلا څو لحظې وروسته فکر وکړو، د څو لحظو د پاره ځان آرام کو، په هغه څه باندې فکر ونه کو، نو دلته دی چې بیا سمدستی غبرګون رامنځته کیږي. تر څنګه بل دا چې د خفګان پر محل باندې ژړا کول، دا چې موږ خفه سو ډېر ژر په ژړا کیږو، د هغه موضوع یا د هغه څه په اړه فکر نه کوو، هغه تحلیلونه قضاوت کوو، یعنی خفه یو او ژاړو، دا هم هغه سمدستي غبرګونونه یا عکس العملونه دي چې پرته د فکر کولو څخه موږ دغه عکس العمل ښیو یا دغه غبرګون ښکاره کوو. دوهم ډول چې دی هغه فکری مدبرانه یا فکری غبرګونونه دي، چې دغه غبرګونونه یا دغه فکرون دغه عکس العملونه چې دي، دا د فکر کولو، د غور کولو څخه وروسته څرګندېږي. یعنی په یو موضوع باندې کله چې کوم د محرکات سره موږ مخامخ سو، د یوې پېښې سره، د یو وضعیت سره، د ځینو عواملو سره موږ مخامخ سو، پرته له دې چې موږ دستي د فکر کولو څخه پرته موږ هغه ته عکس العمل ښکاره کړو، دا هغه پر ځای موږ فکر کوو، ښه غور کوو، هغه موضوع تحلیلوو، پر هغه باندې مثلا څېړنې کوو، دا هغه څخه وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. نو دې ته فکري غبرګونونه وایي، یعنی هغه غبرګونونه چې د فکر کولو څخه وروسته څرګندېږي. مثلا په یو بحث کې آرامي سره خبرې کول، په یو بحث کې موږ ناس په آرامي سره خبرې کوو، فکر کوو، بیا وروسته خبرې کوو. د ستونزمن حالت څخه لنډمهاله ځان لري کول، یو ډیر سخت حالت کې موږ یو، د دې لپاره چې موږ ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو ډیر لنډ، یعنی لنډمهاله ځان د ستونزې څخه لري کوو، پر هغه باندې فکر کوو، سرچینه معلومه او څېړو، بیا وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. دا هم یو فکری عکس العمل دی. بل مثلا د خپلو احساساتو څرګندولو لپاره د لیکنې یا خبرو کولو څخه کار اخیستل، مثلا د دې لپاره چې موږ عکس العمل ښکاره کوو یا خپل احساسات څرګند کړو، د دې لپاره موږ مخکې اول لیکنه کوو یا د هغه په اړه خبرې کوو، بیا وروسته خپل هغه احساس ښکاره کوو. نو دې ته هم فکری غبرګونونه یا فکری احساسات ویل کیږي. راځو د دې چې څنګه محرکات وپیژنو. محرکات پیژندل بیا مرسته کوي چې د ستونزو سرچینه معلومه کړو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. مثلا محرکات موږ ویل چې عوامل، پیښې یا وضعیتونه دي. د دې پیښو سرچینه یا کومې ستونزې سره چې موږ مخامخ کیږو، د هغه محرکات موږ سره مرسته کوي. د محرکاتو پیژندل چې موږ د ستونزو سره د ستونزو سرچینه پیدا کړو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. اوس څه ډول دغه محرکات وپیژنو؟ اول د تیرو تجربو په اړه فکر کول. موږ باید د هغه وختونه په یاد کړو چې ډیر مثلا هلته احساساتي سوي یو او د هغه سببونه پیدا کړو چې ولې احساساتي سوي یو. دغه د تیرو تجربو په هکله موږ فکر وکړو. بل بدني حالتونه څارل، کله چې مزاج مو بدل سي خپل بدن ته پام وکړئ چې ستاسو بدن څه ډول عکس العمل لري یا څه ډول حالت ستاسو بدن حالت لري. د زړه تکان زیاتېدل دا هم یو عکس العمل دی چې تاسو باید ورته ځیر سي. د لسونو لرزیدل یا په بدن کې فشار دی چې تاسو باید متوجه اوسئ. دغه بدني حالتونه تاسو وڅارئ. بیا وروسته تاسو کولی سئ چې محرکات وپیژنئ او سرچینه یې معلومه کړئ. یاداشت ثبت کړئ. د خپلو ورځنیو تجربو په هکله تاسو یاداشت ولیکئ. هغه وختونه تاسو په دغه یاداشتو کې ثبت کړئ کله چې مو په احساساتو کې ډېر ژر بدلون راغلی یا ډېر ژر مو احساسات سره بدل شوي. تاسو دا څه ځان سره نوټ کړئ، څه وخت وروسته یې بیا راواخلئ او ویې وایاست. نو تاسو کولی سئ چې محرکات په دې ډول سره وپیژنئ او خپل د ستونزو سرچینه پیدا کړئ او احساسات مو مدیریت کړئ. راځو د دې چې د محرکاتو او خبرګونونو اغیز. محرکات او خبرګونونه یو څه عملونه زموږ په بدن باندې یا زموږ پر ذهني روغتیا باندې څه اغیز یا څه تاثیرات لري. مثبت اغیز د خبرګونونو د سم مدیریت په صورت کې، یعنی که چیرې موږ خپل عکس العملونه ښه مدیریت کړو، په مناسب وخت کې مناسب عکس العمل ښکاره کړو، ښه احساس ښکاره کړو، یعنی ژر بې له فکره خپل خبرګون یا عکس العمل ښکاره نه کړو، دلته دی چې دا د دغه مدیریت په صورت کې مثبت اغیز زموږ پر بدن باندې لري. مثلا اړیکې مو غښتلې کیږي. ژر که چیرې په یوه موضوع کې په یوه خبره کې موږ او تاسو ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو وروسته که چیرې موږ فکر وکړو شاید وکولای شو ښه عکس العمل ښکاره کړو، نو دا دی چې زموږ ټولنیزې اړیکې ښه کیږي، نور هم غښتلې کیږي. د فکر د فشار کچه کمیږي، یعنی پر موږ باندې به نور زیات فشار یا ذهني نارامتیا ونه اوسي. ستونزې په اغېزمنه توګه حلیږي، یعنی ستونزه په ښه ډول سره حلیږي که چیرې ښه فکر وکړو، موضوع تحلیل کړو، موضوع د هر اړخه وڅېړو، سرچینې معلومه کړو. نو بیا وروسته کولای شو چې موږ دغه خپلې ستونزې په ښه ډول سره مدیریت کړو، په ښه ډول سره حل کړو. که چیرې ناسم خبرګون ښکاره کړو پرته له فکر کولو څخه موږ عکس العمل ښکاره کړو د محرکاتو په اړه یا د محرکاتو په وړاندې، نو بیا دلته دی چې منفي تاثیرات رامنځته کوي دغه محرکات او خبرګونونه. مثلا زموږ اړیکې خرابېږي. بې له فکر کولو سره عکس العمل د یو چا په وړاندې ښکاره کوو، د سبب کیږي اړیکې مو خرابې سي او له منځه ولاړې سي. د فشار کچه نوره هم زیاتېږي. رواني روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي. پر ذهن مو فشار او سټرس او اندېښنه مو نوره هم زیاتېږي. شخړې او ستونزې هم نوره هم پراخه کیږي او نورې هم پسې زیاتېږي. نو دا هغه منفي اغېزې دي چې د ناسم غبرګون په صورت کې رامنځته کیږي. څنګه محرکات او خبرګونونه مدیریت کو؟ تاسو په لومړي سر کې خپل محرکات وپیژنئ. د محرکاتو د پیژندلو لپاره وخت ونیسئ. معلومه کړئ چې کوم شی ستاسو احساسات راپاروي. ورپسې د عکس العملونو کې تاسو یو څه ځنډ وکړئ. سمدستي تاسو پریکړه مه کوئ، تصمیم مه نیسئ او ژر خپل عکس العمل مو ښکاره کوئ. ژور تنفس واخلئ، بدن مو آرامه کړئ، ذهن مو آرام کړئ، بیا وروسته تصمیم ونیسئ یا خبرګون ښکاره کړئ. د خپلو احساساتو د څرګندولو لپاره بیا تاسو مثبتې لارې پیدا کړئ. خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ، ورزش وکړئ، د طبیعت سره اړیکه ونیسئ، د دوستانو او کورنۍ سره خبرې وکړئ. نو په دې صورت کې تاسو کولای شئ چې خپل محرکات او خپل عکس العملونه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه السلام علیکم هیله مې ومني درو نو سکون کو هیله د چرغه جوړ بیاست او وخت به مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د نورو زله اوسه شر اخلاص تویم هیله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوس سره خرني شي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې دغه پزره پوری موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي درو نو سکون کو په تیر لوستونه کې مو د احساساتو په حق لويلې و احساساتو په ژوندلې و چې څو او زموږ استاد سيتي د ورځې درس هم د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په نو د نن ورځې په درس کې به موږ تاسې د احساساتو نومول وپېژنو. دا چې خپله احساساتو نومولو پروسه څه ډول پروسه ده، د احساساتو نومول یعنې څه، او د احساساتو نومول زموږ په ذهني روغتیا یا رواني روغتیا کې څه مرسته کولی سي. د احساساتو نومول د عاطفي یا رواني سلامتیا یوه اساسي برخه ده، یعنی زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیره مهمه ده چې موږ خپل احساسات ونمو. دا به هغه پروسه ده چې اول خپل احساسات موږ پیژنو، خپل احساسات تعریفو او کولای سو هغه په واضح ډول سره بیان کړو. همدغه پروسه چې په لومړي قدم کې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو، ورپسې خپل احساسات تعریف کړو او دغه احساسات په واضح ډول سره څنګه چې موږ هغه احساس لرو په هماغه شکل سره هغه احساس بیان کو، دته دغه پروسه ته د احساساتو نومول وای. چې همدغه د احساساتو د نومولو مهارت به زموږ سره مرسته کوي چې د خپل احساساتو څخه موږ تاسو ښه په هول لرو او خپل احساسات په شډول سره مدیریت کو، د نور سره هم خپل اړیکې غشتل کو. دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو ورسته کولای سو چې خپل احساسات په شډول سره بیان کو، ځکه چې موږ په هیڅ د کومې پیښې په وړاندې زموږ احساسات به څه ډول وي. مخکې له مخکې موږ په دې باندې پوهیږو چې کومه پیښه زموږ احساسات راپاروي او په څه ډول سره راپاروي. ورسته د همدغه احساساتو په مدیریت کې موږ تاسو ښه اقدام کولای سو، خپل احساسات په شډول سره مدیریت کولای سو، او کله چې خپل احساسات مدیریت کو هغه خپل احساسات په شډول سره کنټرول کو، نو دا چې بیا په ټولنیز یا اجتماعي اړیکو کې هم موږ غشتل کیږو، خپل اجتماعي ټولنیز اړیکې نور هم پیاوړي کولای سو. تاسو فکر وکړئ چې په کورنۍ کې د یوې کورنۍ په یو غونډه کې تاسو ګډون کوي. په کورنۍ کې مو یو مجلس شروع دی او په دغه مجلس کې تاسو ګډون لري. که چیرې د یوې موضوع په اړه د ټولو نظریات واخیستل سي مګر ستاسو نظر ته کومه خاصه پاملرنه ونه سي، یعنې د ټولو نظریات وغوښتل سي، ستاسو نظریات په دغه غونډه کې ونه اخیستل سي، نو تاسو ممکن د همدغه کار له امله ډېر د قهر، ډېر د ناامیدي یا ناهیلي هم بې ارزښتي احساس وکړي. ځان خپل ځان ډېر به ارزښت احساس کړي، ځکه دلته د ټولو نظر واخیستل سو او ستاسو نظر وانخیستل سو. که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ او دا ووایاست چې زه په قهر یم، زه غوسه یم، نو تاسو به وکولی سئ په ښه ډول سره فکر وکړئ او د احساساتي غبرګون پر ځای باندې تر ټولو منطقي حل پیدا کړئ. یعنی د دې پر ځای چې په دغه حالت کې تاسو خپل غوسه ښکاره کړئ یا قهر ښکاره کړئ، ځان ډېر بې ارزښته احساس کړئ، په دغه وخت کې دغه عکس العمل پر ځای باندې تاسو کولی سئ چې ځکه تاسو خپل احساسات پیژندلی دي، تاسو پوهیږئ چې تاسو په قهر کې یاست، نو دلته تاسو دغه احساس یا دغه غبرګون په ښه ډول سره مدیریت کولای سي. که چیرې البته تاسو خپل احساسات پیژندلی اوسئ، ښه پوهه ځینې ولري، نو دلته دی چې تاسو نسی کولای چې یو غلط غبرګون وشوي. تاسو باید د هغه سمدستي غبرګون پر ځای تاسو منطقي غبرګون ښکاره کړئ، یا څو لحظې صبر وکړئ، ځان آرام کړئ، وروسته خپل دغه احساس په ښه ډول سره بیان کړئ او یو ښه عکس العمل وشوي. برعکس که چیرې تاسو خپل احساسات ونه پیژنئ، نو دا ممکنه ده چې تاسو په خپل وجود کې دننه نور هم تنش نه رامنځته سي، نور هم خلاګان ستاسو په وجود کې رامنځته سي، او تاسو نور هم منفي احساسات په خپل وجود کې راوپاروي، په خپل وجود کې منفي احساسات پیدا کوي، چې بیا دغه منفي احساسات ستاسو پر کړنو، ستاسو په رویه باندې هم ډېره منفي اغیز لري، ستاسو ذهني روغتیا ته هم زیان رسوي، او تاسو کولای سي چې تاسو نسی کولای چې خپل ورځنی چارې په شنه سره مخته یوسي، او نسی کولای چې سمې ټولنیزې اړیکې ولري. راځو دا چې د احساساتو نومول ولې مهم دي او په رواني یا ذهني روغتیا کې اهمیت څه دي. تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان ښه پیژندلی سي. د احساساتو نومول زموږ سره د مرسته کوي چې خپل ذهني او رواني حالتونو په حق لمو ښه پوهه ترلاسه کړو، خپل ذهني او رواني حالتونو په اړه روښانه پوهه ترلاسه کړو او ښه وپیژنو. دا تفی فشار کمول کله چې موږ خپل احساسات په ګوته کړو، هغه ته نوم ورکړو، هغه شی وپیژنو، نو دا دی چې موږ د هغوی شدت راکمولی سو. مثلا یو ځای تاسې ډېر په قهر یاست، تاسې پوهیږئ چې دغه که چیرې مثلا په یوه غونډه کې په یو مجلس کې تاسې وپوهیږئ چې ستاسې نظر د ارزښت وړ نه دی یا تاسو ته ارزښت نه درکول کیږي، نو دلته دی چې تاسې خپل احساساتو ته متوجه کیږئ چې تاسې د بې ارزښتۍ احساس کوئ. که چیرې تاسې خپل احساس دلته وپیژنئ، هغه کنټرول کوي، نو تاسې کولی سئ دغه منفي احساس شدت راکم کړئ. او دلته دی چې بیا تاسې خپل عاطفي فشار راکموئ او ستاسو سره په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. د اړیکو شوالی، د احساساتو نومول او د هغه بیانول بیا زموږ سره مرسته کوي چې نورو ته هم په واضح ډول سره خپل حالت تشریح کړو. یعنی که چیرې تاسې خپل احساسات وپیژني، د هغه سرچینه معلومه کړي او وکولی سئ دا مهارت ولري چې خپل احساس په ښه ډول سره په ښو الفاظو سره بیان کړي، نو تاسې خپل هغه نږدې یا د باور وړ کسانو ته خپل د احساساتو په هکله وایاست، هغه ورته په واضح ډول سره بیانوئ، خپل حالت ورته تشریح کوئ. دلته ستاسو ترمنځ یوه ښه اړیکه رامنځته کیږي. نو ځکه د احساساتو د نومولو اهمیت د اړیکو شوالی دی، د اړیکو په شوالی کې دی. یعنې ستاسې اړیکې د نورو سره شکوي. د ستونزو حل، د همدغه احساساتو د نمور له لارې تاسو کولی سئ چې د ستونزو لپاره مناسب حل لارې پیدا کړئ، ستونزې په ښه ډول سره حل کړئ. راځه دې ته چې څنګه خپل احساساتو ته نوم ورکړو. اول تاسې د خپل احساس د پیژندلو لپاره وخت واخلئ. په هغه څه باندې تاسې فکر وکړئ چې هغه تاسې احساسوئ. خپل احساس، یا کله چې تاسې په قهر کې یاست، یا کله چې زړه مو تنګ وي، یا بې حوصله یاست، یا ډېر خوشحاله یاست، تاسې خپل احساسات صرف نظر کوئ مه. هغه ته ځیر سي، هغه ته دقت ورکړئ، هغه ته وخت ورکړئ. وروسته مو بدن ته فکر وکړئ چې فزیکي نښې هم موجول چې د احساساتو څرګندونه کوي. مثلا د زړه تکان، د لاسونو لرزیدل او داسې نور، مثلا د پوستکي سپینوالی یا سوروالی، دغه حالاتو ته هم متوجه اوسئ. خپل دغه احساسات وپیژنئ او دې ته وخت واخلئ. یعنی خپل احساسات په ښه دقت سره تاسو پاملرنه وکړئ. خپل احساسات، هیڅ احساس مو بې ارزښته نه دي، نو تاسې هیڅ احساس صرف نظر کوئ مه. هر یو ته وخت ورکړئ او هر یو ته تاسو پاملرنه وکړئ. خپل احساسات د نمونو په مرسته سره تعریف کړئ. مثلا تاسې څنګه احساس لرئ، هماغه څه باندې. که چیرې خوښ یاست، نو د خوشحالۍ، د بریا احساس یا داسې نور نومونه ورکړئ. که چیرې خفه یاست یا د خفګان احساس لرئ، هغه مثلا کېدای سي ناهیلي، یوازیتوب یا نور دلایل ولرئ، تاسې همدغه دلایل چې تاسې خپل د خفګان د احساس لپاره لرئ، هغه په هغه نومونو سره یاد کړئ. که چیرې په قهر یاست، غصه یاست، نو د ناراحتۍ، د خشم یا قهر نوم ورکړئ. که چیرې ویرېدلی یاست، نو ویره، اندېښنه یا بې اعتمادي دلیل کېدای سي او تاسې همدغه نوم ورته ورکړئ. که چیرې احساس مو د مینې احساس وي، علاقه، جذبه او محبت نوم ورکړئ، نو خپل احساسات د نومونو په مرسته سره هم تاسې کولای سئ تعریف کړئ. د خپل احساساتو شدت وپیژنئ. کله چې تاسې کوم احساس لري، هر هغه احساس چې تاسې په خپل وجود کې لري، تاسې هغه د هغه شدت وپیژنئ. خپل احساساتو ته د شدت درجه ورکړئ. مثلا لږ خفقان، منځنۍ خوشحالي یا ډېره غوسه. همدغه نومول یعنی همدا دی چې تاسې په یوه برخه کې تاسې د هغه د شدت درجه معلومه کړئ ځان لپاره. مثلا تاسې لږ خفه یاست، ډېر خفه یاست، منځنی، څنګه چې یاست هغه سې نوم ورکړئ، هغه سې درجه ورکړئ. ورپسې دا چې د ځان سره صادق اوسئ. خپل احساسات د خپل ځان څخه مه پټوئ. هر احساس چې تاسې په خپل وجود کې، په خپل ذهن کې، په خپل زړه کې لري، همهغه سې بیان کړئ. خپل د ځان سره پر ورقه باندې، پر یو کاغذ باندې، په یو کتابچه باندې، د خپلو نږدې ملګرو سره همهغه ډول بیان کړئ. شدت یې په نظر کې ونیسئ، درجه یې په نظر کې ونیسئ، نوم یې په نظر کې ونیسئ او هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس صرف نظر نه کړئ او خپل هیڅ احساس د ځان څخه پټ نه کړئ. دا ومنئ چې ستاسې ټول احساسات طبیعي دي او هیڅ احساس هم غلط نه دي. هغه که چیرې د قهر وي، که چیرې د خفګان وي، که چیرې د زړه تنګي وي، که چیرې نارامتیا وي، که چیرې هر هغه احساس چې تاسې لري، هر هغه احساس چې تاسې احساسوي، هغه ټول طبیعي دي. هیڅ یو هم بی ځای نه دي، هیڅ یو هم غلط نه دي. نو تاسې هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس د هیچا څخه، حتی د خپل ځان څخه هم پټ نه کړئ. هغه ته فکر وکړئ، هغه وپیژنئ، هغه درک کړئ، سرچینه یې معلومه کړئ او هڅه وکړئ چې بیان یې کړئ. رسو د احساساتو د نمول ګټې ته څه ګټې لري دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو خپل احساسات تعریف کړو خپل احساسات ونمو اول د عاطفي مدیریت شوالی دی د احساساتو نمول زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل احساسات په ښه ډول سره اداره کړو کله چې موږ په ښه ډول سره کنټرول کړه په ښه ډول سره مو مدیریت کړه نو موږ یو ذهني ارامتیا ته رسیږو مثلا تاسې یو ځای کې ډېر منفي احساس لري تاسې خپل احساس وپیژنې خپل احساس مو درکړي خپل د احساس د شدت درجه مو معلومه کړه هغه ته مو نوم ورکړي نو بیا تاسې راځئ هغه مدیریت کوي هغه کنټرولوي یعنی هغه ډېر منفي حده پورې تاسې نه رسوي هڅه کوي چې خپل ځان ارامه کړي په مختلفو طریقو سره خپل احساسات مدیریتوي نو دلته دی چې ستاسې ذهني یا عاطفي روغتیا ښه کېږي د شخړو حلول کله چې موږ خپل احساسات په نوم سره یاد کړو نو دلته هغه شخړې د خبرو اترو د لارې څخه په ښه ډول سره حل کېدای شي ذهني روغتیا د احساساتو پیژندنه او د احساساتو نمونه یعنی نمونه زموږ سره مرسته کوي د ذهني آرامي او سکون په ترلاسه کولو کې مرسته کوي یعنی که چېرې موږ خپل احساسات وپیژنو هغه ونمو نو موږ کولی شو چې یو ذهني آرامي او سکون ته ورسیږو د دې ترڅنګ د ځان پیژندنې پراختیا د احساساتو نومول د ځان پیژندنې مهارتونه پیاوړي کوي او د شخصي ودې لپاره هم ډېر بنسټیز ارزښت لري کله چې تاسې خپل احساسات ونوموئ هغه احساسات چې څنګه دي په هماغه شکل سره بیان کړئ د ځان پیژندنې مهارتونه مو قوي کیږي تاسو کولی سئ په هر ځای کې په هر ډول حالت کې خپل احساس وپیژنئ خپل احساس خپل ځان وپیژنئ او خپل احساس درک کړئ که چیرې موږ ونسو کولای چې خپل احساسات ته نوم ورکو دا به د فشار د زیاتېدو د اړیکې په خرابېدو او حتی د یوازیتوب لامل هم کېدای سي که چیرې خپل احساسات درک نه کړو خپل احساسات ونه پیژنو نو دا زموږ فشار نور هم زیاتوي مثلا موږ خفه یو د خفګان احساس لرو خپل احساس نه پیژنو چې په څه وجه دی سرچینه یې څه ده دغه حالات موږ په اوسنۍ عصر کې موږ زیات ورسره مخامخ کېږو نو دلته نور هم فشار زیاتېږي اړیکې مو نوري هم خرابېږي ځان ګوښه کوو د خلکو سره ټولنیز اړیکې مراکموو اړیکې مو خرابېږي نو دلته یوازیتوب یا ګوښهوالی موږ غوره کوو نو ځکه د احساساتو نه نومول که چیرې خپل احساسات ته نوم ورنه کړو نو فشار د زیاتېدو د اړیکو د خرابېدو او د یوازیتوب لامل ګرځي د دې ترڅنګ دغه حالت بیا ممکن موږ ته اړ کړي چې خپل احساسات وځپو او ناسمو کړنو لکه زیات خوراک یا احتیاط په طرف باندې ولاړ شو خپل احساسات یا کچیر دغه د فشار مو زیات سي اړیکې مو خراب سي یوازیتوب پر خوا باندې ولاړ شو نو دلته دغه حالت موږ ته مجبور کوي تر څو موږ خپل احساسات صرف نظر کو او مثلا د نورو ذهني ناروغتیا سره موږ مخامخ شو لکه زیات خوراک او یا نور کارونه یا بد عادت چې موږ سره مخامخ کیږو د نن زده کوونکو په پای کې ساسو لپاره فعالیت لرو د نن ورځې په فعالیت کې به د ورځې په اوږدو کې هغه کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي مثلا کچیر خوشاله یاست کچیر هیله مندي احساس مو درلودي کچیر همدغه ورځ تاسو هیجان درلودي یا مغم درلودي خفقان مو درلودي تاسو هر هغه احساس چې تاسو درلودي هغه په یو کاغذ باندې ولیکئ د دغه احساساتو څخه تاسو درې انتخاب وکړئ دوه دلیلونه ورته ولیکئ چې ولې دغه احساسات تاسو نن درلود په پای کې دا ولیکئ چې تاسو خبرګون ستاسو عکس العمل دغه په وړاندې څو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس ترتن کې درس مو په لویه مهربانه راځ پرم شو وخت ولري خدای مو منځ